رچ پټا سره باندې نور خلق وو هغه به سره طالبانو ټکان وکړل او رانور خلق برته ولاړ چولار لا باندې موږ ښیته واچولو دغه سره امرجنسي راوړل شمه تر لاسه کړی ده خوشاله برته سم
د سره سلیب د هلمند د څنګه د معلوماتو لمخې د دې 908 کسانو په منځ کې یوازې 4 سلنه شجې دي دوی وایي دا چې شجې د کور د باندې لږ یا بیخي هیڅ فعالیت نه ترسره کوي نو ځکه لږ د کور څخه بهر د تهدیدونو او چاودنو سره مخامخ کیږي. د سره صلیب د اورتوپیدي د مرکز یوه بله ډیره مهمه برخه د مصنوعي پښو تړل او د هغو د عادي کیدلو لپاره د ناروغانو تمرین دی. په دې برخه کې د یوه بل لوی وطاق هوا ملایمه ده. دلته د ګڼ شمېر کسانو سره د سره صلیب کارکوونکي بوخت دي چې پر مصنوعي پښو د تللو او تمرین چل ور زده کړي. د دې ځای مسؤول متي الله ماتوي ځینې کسان ژر خو یو شمېر یې په سختۍ ځانونه عادتوي.
دلته یوازې هغه مریضان چې مثلا که پښه ترلاسه کړي یا مثلا لاس ترلاسه کړي دلته دا تمرین ځای دی. بیا مثلا هغه ته دلته ویل کېږي چې تاسو دا رقم وګرځئ تر څو پر دې په هغه پښه کې عیارېږي ورسره او دغه پښې سره دی په اصلاح سمېږي. یوازې دا هغه ځای دی. موږ ګیټ ورته وایو چې دلته ګیټ کوي واکینګ کوي ورسره.
د سره صلیب د لشکرګاه د څنګه مسؤل چې لمور ایرانی او د پلار د سویس سره تړاو لري تازه مقرر شوی دی. لورانت رضایی ازادي راډیو ټول کته هم په 2018 میلادي کال کې د هیواد په شمال کې د جوزجان په ولایت کې د دوی د شپږو همکارانو د وژل کېدو تر پیښو وروسته د سره صلیب کارونه ټکنې شوي دي خو تر اوسه په هلمند کې د هیڅ ډول تعدید سره نه دي مخامخ شوي. هغه د جګړې له ټولو اړخونو وغوښتل چې دوی د یو بې طرفه ادارې په ډول وپیژني.
ICRC has not faced any security challenges in Helmand, but
دی وای په هلمند کې د سره صلیب اداره د هیڅ ډول امنیتي مشکل سره نه ده مخامخ شوی مګر تهدیدونه سته ځکه موږ په داسې یوه سیمه کې یو چې هلته امنیتي حالت خراب دی او دغه ډول شرایط د هر چا پر ژوند اغیز لري خو موږ کوشش کوو چې د تهدیدونو سره مخامخ نه شو. دا ډیره مهمه ده چې یادونه وکړو چې د سره صلیب اداره د بشري مرستو رسونکو اداره ده. موږ د هلمند اوسیدونکو ته مرستې رسوو. موږ د خلکو غوښتنه کوو چې زموږ سره مرسته وکړي څو د دوی سره
مرسته وکړي.
په هلمند کې د سره صلیب د غڅانګې په 2009 میلادي کال کې په فعالیت پیل کړی دی چې په دې موده کې عادي خلکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي. لورانت وایي دوی په دې موده کې د جګړې د دواړو غاړو په زرګونو جسدونه او بندیان تبادله کړي دي. زندانیانو ته یې د هغو د کورنیو د غړو ملاقاتونه خطونه او پیغامونه رسولي او همدارنګه د جګړې د زرګونو قربانیانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې رسولي او د اولیه صحیح مرستو زده کړې هم ورکړې دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیویی مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان سندرغاړي فرهاد لوګری سره مرکه اوري. نوښتګر شاعر خالد ریحان خپل شعرونه راوړوي. لنډه کایت د خاغلی درویش دورانی یو نظم که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. همایون واد د تیری اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په دایکندی ولایت کې د کتاب لوستلو جشنواره جوړه شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه جشنواره د دایکندی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو د مدیریت لخوا د نیلي خاروالۍ په مالی مرسته د شپېتو تنو نجونو او هلکانو په ګډون جوړه شوه. د دایکندی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو مدیر نعیم سایس دغه جشنوارې د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو د فرهنګ رواجولو بلل. د دې جشنوارې په پای کې په 15 تنو غوره برخوالو جایزې وویشل شوې. د د سولې او ماشومانو تر عنوان لاندې د خدا بخش بلوس د انځورګرۍ د اثارو نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري لخوا په ملي نګارستان کې پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې نندارتون کې د دغه هنرمند لخوا اتلس انځور شوي اثار چې سولې ته د هیواد د ماشومانو اړتیا څرګندوي دې نندارې ته وړاندې شوي دي. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق د نوموړي ستاینه وکړه او ویې ویل خدا بخش بلوس اماتور هنرمند دی چې له نیمروز څخه یې خپل اثار کابل ته د نندارې لپاره راوړي.
ځوان سندرغاړی فرهاد لوګری لا تو کلونو راهیسې سندرې بولي. دی وایي موسیقي مې له پلاره یاده کړې، چې سندرې مې پیل کړې دوستانو واڅولم، غواړم له همدې لارې خپل وطن ته خدمت وکړم. فرهاد لوګری او د ده ملګري استودیو ته راغلي. تر مرکې لومبه یې د لوګر د سازیانو دود پر ځای کړ، سلامي ساز یې وغږاوه. له دوی سره مې مرکې هم کړې دي. فرهاد سندره هم راته بولي. راځئ لومړی به سلامي ساز واورو. ودان ظریف استاد، ستړی مې
خیر اوسې
استاد. د خپل ملګری دی راو پیژنه
ارمنه خو فرهاد جان غږی دی، احمد شاه استاد زوی دی، دولک ارون استاد سره غږی، ارون پر اخشه باندې مشهور دی، ډیر ښه هنرمندان دي.
ارون جان هم د لوګر دی.
هو هغه ارون جان د لوګر دی.
ظریف استاد، په دې ورستو کلونو کې د لوګر د موسیقي هغه مشهور استادان چې دي یا سپینګیری سوي دي، یو شمېر خدای دې وبخښي وفات سوي دي، په ځوانانو کې نن سبا مطرح کسان څوک څوک دي؟
الکان دي ډېر دي، دغه پلار دې زاد
احمد شاه استاد،
احمد شاه دا زوی ده، بل نصار ده، جاوید نمیگی و معروف و محمود هم ده لوگر ساز گئی.
ظریف استاد، پخوا با دیر ده لوگر سازیانو چاچه بساز که و سندر بی بللی، دوی بده بای جان استاد شیرون ویل. نن سبا دا شاعری چی سندرغاړی وای دا چوک دی؟ دا اوسنی شاعران چوک دی؟ دا
دا لوگران خطول دی بای جان وی.
ها اوسم اما بای جان،
اما بای جان اما غزلی تراوی زاری قصیدی.
فراد جان، تاسو له څو کلونو رئیس سندری وایست؟
از ما هفته سال میشه تقریبا ما رو موسیقی اوردیم، چرا که کسب پادری است دی میرشتي وطن خود ما.
او چه تغییرات راغلی دی په لوګری ساز کې؟ تاسو خود د اوس وخت ځوانان یاست، چه تغییرات راغلی دی له خوانی موسیقي سره د لوګر او د اوسنۍ موسیقي؟
ولله د موسیقي لوګر خو تغییرات نه اومده، اما د ذوق مردم تغییرات اومده.
وس خلق چرخ هم سندری غواړي
مردم کال برش سقی شاتر کنی، مثلا خواندنای گنجشکک برامده، ی قطغنی و چیزا برامده، اینا باید در محفل باید بخونی. بعضی کسای عمرشون که یک ذره زیاد شده باشه اون موسیقی لوگر فرمایش میتن دیگه.
آرون جان، تاسو دول غگوی د لوگر دولونه چې ما په خالی دلی و رشمه به درلو دی، دا تاسو دول چې د زوست ورته ګورم دا پیچونه لري، هغه سینه د لکاغه د لوگر اصلی ډول غوندې څه تغییر لري دا څه تفاوت لري لاغه پخوانی ډول سره
سابقه کې بود نو په خاطر دې دولوی رسمي بود محفلا بود دیگه اولیا بود یک جره خوب وخت لاس فکرم نه بود البته بازی مردم خاطر می دولوی رسمي وخت می زدن کې صداش دورتر بره او حال دولوی پیچکیست به خاطر د جریان محفل یک دفعه قبل نه خواست نه کفه دیگه خو فرق نداره خو من تو ام دفتن پست بالاش بالا میکنیم او رسمي کې است زره جنگجال دره به خاطر می فرقش نه مقدر
آرون جان تاسو د دې لوګر له ځوانانو څخه یاستئ څو کس نور داسې تکړه دي چې ډول غږی او خی غږی د لوګر د استادانو په څیر غږی
همیشه تکړه است استاد منجای لوګریستا استاد زلمی لوګریست او استاد کبیر لوګریستا دغه صابر نام دره یک بچه نذیر لوګری
آرون جان ډول راته وغږوي به نور سازه ربانی مودان ظریف استاد که دی خوخی در فراد جان بایو سندر پخوانه را تووی لوگر
فراد جان خواهش که بسیو سندر لوگر
پختو سندر می را تووی
دیزن در پاس اخه
Thank you.
ډیره مننه ظریف استاد، بسیار زیات تشکر. کور مودان فراد جان رنجان، ډیره زیات مننه چې راغله استودیو ته، او مخته مو ښه سندرې وبللې. ظریف استاد کور مودان، ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپل څلوري زوی وټولګه چاپ کړه. ریحان وایي ځوانان د صنف لکه څنګه چې ښایي نه پالي، حال دا چې څلوري زی د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی. زموږ همکار همایون واد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي.
اخ ستا یادونه پرې راټول شدی، پردیس حواس می غزل بول خدی، او دی غنم رنگ په زنخدان می نظر، لیمه دی بنگو په کندول خدی، لیج التفات می سوری زړه ته وکړه، ګران پتری په دی کچکول شدی، او مړه په شکلیو کې نو څه توپیر دی، مړه پرېږدی شکلی ټول شدی، سترګې لیمه ورځې باڼه خالونه، قاتلان ټول دی دی کهول شدی، او ریحان چاته ور یادېږي پوری د چم په دختو کې غاټول شدی.
ریحان صاحب، تاسو ډېره موده کېږي چې شاعري کوئ، او په دې وروستیو کې مو د غړوندی په نوم شاعري ټولګه چاپ شوې، د دغې وروستۍ ټولګې په اړه راته ووایه.
مننه هیواد صاحب، د غړوندی ټولګه د سږ کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده. غړوندي زما دوهمه شعري ټولګه ده، له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه، او د غړوندي هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده. په غړوندي کې ټولې څلوریزي دي، او په هماغه کلاسیک فورم کې لس سیلابیزه څلوریزي دي، د څلوریزو ټولګه ده. نو دا چاپ شوې ده، ګوره چې لوستونکي ولولي او د لوستونکو نظر به بیا څه وي. د ټولې څلوریزي
د دواړو کتابونو نمونه مو اورابانی او غړوندی، که په دې هم لګ راته وغږیږي چې دا نمونه مو ولې ورته خوښ کړی.
زما په شاعری کې زیاتره محلي اصطلاحات زه ډیر کاروم، او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کوم کلمې نمونه زما ډیر خوښ دي، او ماشومتوب مې په کلی کې تیر شوی دی، خوند راکوي داسې کلمې. نو بس شعر لګېدلې دي، هغه مې انتخاب کړی دي، او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي. غړومش بل ګلان او غړوندي جوړول، یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلی خواته کیږي سرسان دي، یو رقم بل ګل دی، دغه له دغو چې بم سیرلکو یا وری به ول سیرلی به ول، دغو ته بم غړوندي جوړول، نو ډېر شایسته بم جوړول سی واړه. بس هغه د ماشومتوب خاطرې دي، او د خوند راکړی دی. کتاب ته مې هم دا نومان غوره کړی.
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه ډیر خلک یې نه لیکي، داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې، قصیدې، مثنوي، ډیر تمایل نن سبا غزل ته دی. ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي؟
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک پورم ده، او ډیر خوندور پورم ده، خو دا بدبختانه چې وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایق صاحب او له ارواشا د استاد پسرلی نه نور د سچا خاص نه دی پاللی. شاید ځینې ټول کې چاپ شوي زما تر نظره خو نه دي تیرې شوي، خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته. ما لومړی ځل څلوریزه لوستې ده، خوند یې راکړی دی، او غوښتې مې داسې څلوریزه په قالب کې یو څه ولیکم. او یوه خبره دا ممل که زه د څلوریزې که ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزې مه چاپوه، ځکه څلوریزې لوستونکي نه لري، غزل لوستونکي لري، غزل هم ورسره که او نظم هم ورسره که. نو ما وویل چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزې کې، او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ شي. او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي. زه ورته خوشبینه یم، او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي. زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلی دي چې هغه یو له بهاره راغلی د یو صنف دی خو دوی دلته مسخرې ځینې جوړې کړي تنزیه هایکوګانې لیکي. ما ته خپله خوند نه راکوي. زه وایم چې هایکو پالی یا ټپیزې لیکي د دې په جای ښه ده چې دا خپله کلاسیکه څلوریزه ولیکو. بهترینه فورم ده هغه د معنا په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم د څلوریزه. ما ته په طبع کې خوند راکوي ډېر او زه یې لیکمه. نورې مې هم لیکلي دي. نو څلوریزه چې ولیکل سي ښه به وي په ځای د دې چې هایکو ولیکو یا ټپیزې ولیکو.
که له غړوندې یو څو څلوریزې راته ووایې.
دا د کتاب لومړۍ څلوریزې دي. وایي: د تورو زغرو جنگ له شامته، د بم بارودو له برکته، ګټلی نشو لوبه د سولې، د بخت بیډۍ مو وتې له ګرته، او زموږ له اسمانه دغه د برخه کشت مو وبیژي د جنگ له ورخه، د ژوند په ګل مو کلونه کیږي چې راورېژي د وینو پرخه. وایي: په سر یې بار وي د غمو پنډه، ژوند یې تیریږي لکه ملنډه، زموږ د کلي دغه رواج دی په دوو زامنو ناسته وي کونډه. او یا زما شیره زما جانانه، له ځانه ډېر یې ته راته ګرانه، که دې راکړی چیرې لاس نه وی زه به وم وړی د غم توپانه. په هغه ورځ له وینو ډک شو چې په سیزني کې ویش په ټوپک شو، مرګ لکه سیوری را سره ګرځي، جنگ کې زلمی شو زاړه شو ورک شو. څه زره چاو دی د مرګ ماښام دی، ژوندون نور څه دی ویره دی وام دی، د ازل روي راته ولاړې قدم قدم یې را باندې پام دی. څړمنی راغی رغنې شنې دي، کوچۍ راوتې پلنې خیمې دي، یو ګرت یې ډک دی له سرو سرساندو، په دغه بل کې یا بندې دي.
ریحان صاحب، کومې څلوریزې چې خپله ما لوستې دي، دې کې ډېر وخت له حالاتو شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی. آیا په څلوریزو کې همدغو دو یعنی حالاتو، ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي که نه؟ مثال کېدای شي د مینې کیسې هم پکې وشي.
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته. د مینې کیسې هم پکې شته، ماشومې خاطرې هم پکې شته، د روانې جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګري هم پکې شته، ځینې هغه رواجونه دی هغو ته مې هم اشاره پکې کړې. دا هر څه پکې راتلای شي په څلوریزه کې. او د کلاسیک ادب څلوریزه خو ټولې هغه کې به نصیحت او مفهوم او د معنا په لحاظ دا هر څه و. نو څلوریزه کې بهترین فورم ده او دا هر څه پکې راتلای شي. ما کوشش کړی چې د طبیعت انځور مې هم پکې کښلی ده. څومره به پکې کامیابه یمه یا به بریالی یمه، د ماشومتوب ځینې خاطرې دي، ځینې رواجونه دي دا مې انځور کړي دي، ځینې پیښې دي دا مې انځور کړي. نو ما په څلوریزو کوشش مې کړی دا هر څه شته پکې نمونې شته.
ریحان صاحب، ستاسو په شاعرۍ کې ځینې د پکتیکا اصطلاحات دي چې ممکن د نورو سیمو خلک ورسره بلد نه وي. ویل کېږي دغسې نوي اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندي کېږي، خو ممکن دغه شاعري تر همغې سیمې محدوده پاتې کړي، ځکه کېدای شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي، او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي.
شاید دا یو مشکل وي. ډېر مرګري دا خبره کوي، او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي، په دې کې ډېر کلیوالی اصطلاحات او کلمې دي، ډېرې زیاتې دي. ما ته خپله خوند راکوي، او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې. نو دا یو مشکل ستا. او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوې چې دا کلمه په کومه معنا ده. نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو، چونکې دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي. نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي، باید هغو یادونه شوې وای چې دا په دې معنا ده، تر څو لوستونکو ته د شعر په هاوي کې آساني وای. نو انشاءالله دا به کوو په راتلونکي چاپ کې. به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې، د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا دي، تر څو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې آساني وي.
اوس که یو بل غزل راته ووایي.
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي، چې نظر د کبرجنو ورته برند شي، لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي، او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی، کار دی نوی خو بس کار دی پکې بند شي. او د ځواني لزور مست حسینه چی رانمات په نازونو کې مړون شي او دا پیمخی د پیریانو په چیر بویا خدای خبر چی په اسانه می په بند شي او ریحان پریش دی د څلور سترګو جنگ ته فکر نکړم چی قایل به دی ور بند شي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
اوس وږمه راغلی او د ګربتانو د ماڼۍ نقل ور سره دی. غوږ به شو وږمې ته چې د ګربتانو ماڼۍ څنګه وه.
دلمر ختیس فلور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچای خپل وخت له سهارا تر نیمو شپو پورې په مزو چرچو او ساتیره یو تیراو. له دغه ټاټوبي څخه غرونه راته وو او خلک یې نه وو خبر چې د غرونو ور هاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثره خلک د خپل پاچا غوندې لاټ بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه وو. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند ورکوو او بلکې ورسره په عذاب وو چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړي دی یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل مه مې په عذابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي وو. اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره ښیرازه او حاصلخیزه وه. اورښت پکې زیات وو او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل. کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل. هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ور نه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا تری تم شول. یوه ورځ پاچا وویل زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نرۍ لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نااستوګنه وه. بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خو څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې. عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څانګو پورې نښتې پاڼې وچې وې لکه ډېره زمانه پخوا چې له څه بلا وهلې وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې نااشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تګ ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاوه چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل اوبه د ژوند نښه ده. له سینده واوښتل او بلې غاړې ته یې د پراخې دښتې په پای کې یو غر سیل کړ چې په سر باندې یې کلا ته ورته ودانۍ ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډېر لرې و نو سم نه معلومېده چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیږو ډېری. لخه اوږده مزله وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپه یې د غره په لمن کې په دې نیت واړول چې سبا به د کلا په خوا روانېږي. عجبه شپه وه. د هیڅ ډول ژوندي ساري آواز نه اورېدل کېده. او دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شو چې سهار یې په غره کې د کلا په لور یوه لاره ومونده. دوی مخ په کلا روان شول. لاره په بوټو او وښو باندې پوښلې وه او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو ورباندې سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګري به یې د غره منځ ته رسېدلي وو چې د ژوندي سهارو لومړۍ نښه یې ولیده. دوی یو قربت ولید چې د غره له څوکو راووت. راټیټ شو وکیغېده خو حمله یې ورباندې ونه کړه او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان و. دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و. پاچا وویل دا به د یو لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګربت ځاله ولیده او هلته ناست ګربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو. پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګربت سره خبرې وکړي. ګربت په چونګه خېته ورته بد آواز مفکوک ته وویل، ما ټول ټال اوه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډېر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یوه بل برج باندې چې زما د ځالې تر برج یو څه لوړ دی زما د پلار ځاله ده، هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګربت پلار ونیوه او د هغه ځواب دا و، په یوه لا لوړ برج باندې زما د پلار ځاله ده او تر هغه هم چې لوړ برج دی هورې زما نیکه اوسي. نیکه می 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپل په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچاوه او بیا یې داسې ځواب ورکړ، بیخی ډیر زمانه پخوا چې زه ډیر کم کوم، د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبر اورېدلې وه چې هغه ته خپل غور نیکه ویلي و چې د اورېدو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده او چې هغه مړ شو دغه ځای کوربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونه کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه قرار قرار په بادرا وړیو دوړو کې پټه او نه همشوه. مفکوک له مشر ګربت پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګربت په زړه کې ورتیر شول چې په دې باره کې خو یې یو څه اورېدلی و، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یووړ او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل، د راختون کې لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګېدې دروازه همغلته ده. زوړ ګربت خبرو ستړی کړی و او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغی چې حسینه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې شي. سهار شو او دوی د لمر لومړۍ وړانګې ولیدې چې چیرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ څندکه نه وه، خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریخو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لاره کړې او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزی ودانۍ ته یې ولاره وکړه. خورې یوه ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوکه پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ، موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ. هله بیا کښتۍ راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړې وې، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړی به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي. د مړی مازی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچه کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وپیریدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه، خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلوموو بیا به ځو. د دوی یوه ملګري د ورو د ماتولو ټکل وکړ، خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د ورو په مخ د دوړو له څنډ وهلو او د بوټو لیوې خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکې نښتې وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کې غاری شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پس کوټو پیښ شول چې د غولي په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغه کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وه کړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لوی وه، او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشباړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلی مې وکړه، او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتۍ راغله ډېر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه، او د وروستي مړه کېدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼا وي او تیاره لا نه وي خبره شوې، د روزي په برابرولو پوخت شه. تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه ښکار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل. راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. ده په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي، او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خپرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزر یې خپور کړ. او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې، او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کاروندې او ښارونه لاندې کړل، او یوه لویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګري یې د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هر کلي ته راغلل او ورته ویې ویل، موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسې څه راوړې دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل، ما د کوربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ. له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولویږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله، او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د کوربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نه آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښېرازې یې کړې.
اوس مو پام را اړوم د خاغلی درویش دورانی په غږ کې د دوی د یو نظم اورېدلو ته.
د تاریخ یو پاڼه دھاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو دھاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو دی یرغلگرو غوٹ چی واخلی دادارا پلاس کی بیا با پزور ورننوزی دی پریدی وطن تا چی اول واخلی دا هاگ دا دروازه پلاس کی خو دا وقت یو سڑی دا طول و مخلی ولی وی دا دنگ و غرو دا سر یو مرچه پلاس کی یوی گولی الہم نخطا کول نقشا دیننگیالی کاو پر دوی باندی هر ٹک پا هنر چی چوک پا وخو زید نویجر با دا گولی خوراک سو چلاو دور باندی داسی خپل توپک پا هنر دی پا باران باران گولی که هم رو رمتو مگر پا مڑو ید دوی کرل کدی ڈک پا هنر چی ده تری لار و رک کڑی و پا دغا حال کی ده دوی و خوات یو جوان راغی ده سودا ده پارا و یلی زدر تا ده دغا سڑی سر را وڑما دوم را پیسی برا کوی ما تا ده ده پارا دوی ویل چنگ چی تا دغا سر را ور سوی نو ده پیسی بی پرتی دل تکستا ده پارا جوان چې له دوی سره کوم وخت خپل سودا په خکړه نو بیا پر خپل لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کراغي لر ساعت لمخه لاړ په هغه شی لا کې پورته د خپل شکار د پاره د پیسو لوږی زړه داش ور کله کړی ونن لکه پلاس کې چې وکانی د گزار د پاره چه سمره وقت ارتیاوه هغه چه تیر شو چنگا شکاریه ده دا چه شکاری خپل شکار تا زانوره ساوه ده غره ده سر لمرچه بیا گولی راونه و تا ترده ده مخه که هر چو تاوان وره ساوه چه پا پیسو یه سودا کڑی و پلیر ساعت کی ده دشمن لاست هغه سر هغه زوان وره ساوه اغو که چوڑ ده پیسو ورکر پلاس و بیایا ور تویل چه ده چاڑ دی ور نزدیکر چنگا زمر لشکار چه تریخ پل سر پورتکول اینسو تا پا یکر سر ده آغا که کری پریکر چنگا زمر للاری دی پس چل ده خاند لیرکر زمر ده پار ده خلخلاس و ده دریکر چنگا دویل ستاسی او زما پا منز که دا تو پیر دی دویل ستاسی او زما پا منز که دا تو پیر دی چی تاسی طول واس دشمنان در تا بیدار و حقا دا ستاسی لاسی پا دی غالی تا و نرسی دی چی دا غلاس پوری و حلو تا تیار و حقا یه زما ور غزیدون که لاس تا و نکتل ران بیغم و پا دی چی زما پلار و حقا ران بیغم و پا دی چیز ما پلارو هاگه